یوازې یو روغتون لرو او سره له دې چې د ډېرو له سادیو سپیرو کرباغ یس ناروغان راځي، په دې برخه کې مو د عام روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې چوپتیا دې ستونزې ته جدي پام وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو، په همدې سره د غرمې دولس نیمو بجو ته ورسېدلو. یو وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړاو نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي، او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل شوه.
دوستانو، خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. اوس هم د آزادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلس. درنو دوستانو، خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدلو وخت را رسیدل دي. هیرمونه وی چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، او موږ هم دا خبرونه همدې ناروغۍ ته ځانګړې کړې ده. او تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره ډاکټر صاحب محمد خان هدایت د انتانی ناروغي متخصص استودیو کې ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل پښتني له د سره شریک کړئ. د به تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خرغلست. کا اول کړه ته د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي په حق له عمومي معلومات راکړي.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس یو وایروس دی چې په وینه کې د مریضانو موجود وي، او دا ویروس د درې عمده لارونه انتقالیږي او خلک مصابوي. چې دا درې عمده لارې د وینې د لارې ده، د جنسي اړیکو د لارې ده، او د مور نه ماشوم ته دا ویروس د انتقال وړ ده.
د مور نه ماشوم ته هم د انتقال وړ دی. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه پوښتنې ډیر زیاتې دي چې اول بره شو دی ته چې آیا افغانستان کې د ایچ آی وی پی هي په زیاتې دودي که همغه په خواني حدود کې پاتې دي؟
باید ووایم چې د ایچ آی وی اینز واقعیت د ورځ نه تر بلې پورې کراره کراره زیاتېږي، او یو کال نه بل کال ته یو نیم سل دوه سوه پاوسایټ ډول سره واقعیت په هر کال کې پی پندې اضافه کیږي. او اگر چې واقعیت د فیلن لپاره دومره زیات نه دی په افغانستان کې، خو که احتیاط ورسره ونه شي، مخنیوی ونه شي، دا واقعیت کېدای شي په ډیر کم موده کې ډیر زیات شي. نو د دې له خاطره مخنیوی ډیر ضرور دی چې
بله
په همدا کم اندازه کې مخنیوی
شي. دا به هم یاد کو ډاکټر صاحب چې څو سلنه نارینه او څو سلنه ښځینه په دغه ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې اخته دي.
هغه ټول کسان چې د تداوی په مرکزو کې راجستر شوي دي، ثبت شوي دي، د پنځه اویا سلنه کې نارینه او د پنځه ویشت سلنه ښځینه دي چې بیا دا ماشومان الکانو جنوکیم په همدغه کټګوري کې.
ډاکټر صاحب، د عامې روغتیا وزارت به په دې اړه لازم اقدامات او ګامونه پورته کړي وي، خو ستاسې په نظر باندې که تاسې داسې په واضح ټکو باندې ووایاست چې کومې اسانتیاوې تر اوسه دغو ناروغانو ته برابرې کړي دي؟
دغه ناروغانو ته هغه اسانتیاوې چې برابرې شوي دي برای د دې نه چې د دغه مرض تشخیص، تداوی، تعقیب ټول په افغانستان کې په وړیا ډول سره باندې کېږي. یعنی هغه کس چې غواړي ټیسټ شي، هغه کس چې غواړي پوه شي چې دغه مریضي لري یا نه لري، د تمام معاینات په وړیا ډول سره کېږي. که دا تشخیص چې په دې ستونزې اخته دی، د ټول هغه د تداوی مصارف هم د حکومت په غاړه دی چې د هغه د بین المللي همکارانو په واسطه په همکارۍ سره دا مخ بیایي. یعنی دغه تداوی تشخیص ټول په وړیا ډول سره.
بله، لکه برای شو د دغه ناروغي د درمل زایونو ته، البته د دغه ناروغي شفاخانو ته د هیواد په کچه باندې به څونه شفاخانی شتون ولري؟ که د هیواد په کچه نه وي، د کابل په کچه باندې څو شفاخانی شته چې دغه ناروغي تداوي کوي؟
باید وایم چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې 15 د تداوي مراکز په 15 زونونو کې جوړ شوی دی، چې په کابل کې دی، په ننګرهار کې دی، بلخ کې دی، خوست کې دی او په هرات کې. دا 15 د تداوی مرکزونه دي او د دې په څنګ کې نور د تشخیص مراکز هم شته دي چې هغوی بیا په تداوی کې هم دوی سره مرسته کوي، چې هغه هم یو نورو ولایتو کې دي. او د هغې په څنګ کې یو تعداد انجیوګانې دي چې هغوی د دغه کسانو د پیدا کولو کې او هغوی معرفي کولو تداوی مراکز ته هغوی هم همکاري لري، چې د هغوی تعداد بیا زیات دی. خو د تداوی مراکز په رسمي ډول سره په 15 حوزو کې یا په 15 زونونو کې،
یو کابل کې دی،
یو په کابل کې دی چې هغه د افغان جاپان روختون کې موقعیت لري.
ډیر ښه، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، دلته نور اوریدونکي لرو، دوی به راواخلو په وار سره چې دوی کومې پوښتنې لري دوی ته به ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم خو سلام الله تاسو ته د افغانستان د ټول ملت محترم ډاکټر صاحب فضل هادي وردګ ما.
وعلیکم السلام فضل هادي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته. مې ربانی وک ډاکټر صاحب را سره سټډیو کې د خپلې پوښتنې مطرح کړي.
مننه محترم ډاکټر صاحب، مې دا پوښتنه ده، زیاتره کسان د مرض کې دغه مرض باندې مبتلا شوی وي، خدای مثال لک سلامه نه خي، نو سره څه پوه شي چې زه په دغه چایوی باندې اخته ما یا ندر دا څلور د پراتې سیمه شته چې حالت یو څوک په اخته شي ویني ډېر پاس کوي، نو بیا ډېر پاس سره سره بیا هغه مرض کې هغه شوی دی لوجم سختي، نو سای څه پوه شي چې دا هغه چایوی باندې سره نو څلور شي وی سره څه په ځوان باندې پوه شي کوم نه انسان په وجود کې رسیدا مې ولر څول ومنه نه تاسو
ډېر زیات مننه نه تاسو په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب محمد فضل هادي وردګو دی وایي چې د ایچ آی وی نخي نخاني کوم دي چې یو څوک نوی خبر په ځان باندې کوم نه نخانی په وجود کې پیدا کیږي چې بیا د غین اورسته د ثابتېږي چې د په ایډز باندې اخته ده.
یو خبره باید وایم چې څنګه چې دتا ایډز وایي یا اکوایرد ایمیونو ډیفیشنسی سندروم، دا د یو سندروم په ډول سره منځ راځي. یعنی سندروم هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خاص سیستم کې دا ستونزه نه راولي، په مختلف سیستمونو د وضعیت کې دا ستونزه راوړلی شي. د هغه له خاطره دغه تشخیص په اول مرحلو کې لږ ستونزمن دی، نو د دې په خاطر باندې کله که څوک دوامداره تبه کوي، دوامداره اسهالات ولري، که دوامداره د وزن زیا ولري، او هغه کسان چې دې په څنګ کې د خطر نه ډک رفتارونه لري، لکه روغ دي کسان دي یا هغه کسان چې زیات جنسي اړیکې په نامشروع ډول سره لري، هغه کسان کې که دغه اراض علائم پیدا کیږي هغوی کېدای شي چې مشکوک شي. او دې له خاطره چې دغه مرض کوم خاص اراض علائم نه لري، نور هر څوک کولی شي د پادی ډول سره یو ځل ځان چک کړي، خو په هغه صورت کې چې کوم خطر تیر کړی وي.
ډیر ښه. تاسو یادونه وکړله چې دغه ناروغي له دریو لارو انتقالیږي، وینه، جنسي اړیکې او د مور نه ماشوم ته. نو آیا دغه ناروغي خپله ایډز ناروغي د نورو مرضونو لامل ګرځېدای شي په دوامدار توګه باندې؟
یو خبر باید وویل شي چې دغه ایچ آی وی ایز خپله کم خاص مرض منځ ته نه راوړي. ایچ آی وی ایز چې دی ایچ آی وی ویروس د عضویت یا د وجود هغه دفاعي سیستم خرابوي. کله چې دفاعي سیستم د وجود خراب شي نو په دې وخت کې انسان د مختلفو میکروبونو په مقابل کې د دفاع کچه ډیره کمیږي او هغه ویروسونه نور انتانا چې دی په اسانه باندې د کس باندې حمله کوي او دې ته مختلف سیستمونو کې مشکلات پیدا کوي او ایچ آی وی مستقیما هغه کم خاص مریضی ورته منځ ته نه راوړي. ایچ آی وی سبب د دې کېږي چې دفاعي سیستم ضعیف شي او د دفاعي سیستم د ضعیف والی په وجه کې بیا مختلف
ناروغیانی را پیدا شي. بلې ډېر ښه ور بشو. بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
حکمل افغان د خوست څخه یم.
حکمل افغان له خوست څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
نن مو برنامه دې څوبره
او بو مهرباني
نو زما له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه چې دا آیا ایک سیدا کوم عمده عوامل لري کنه په عوامل کوم دي کله چې یو انسان په دې مرض باندې مبتلا شي او بل دا په کوم کال کې کشف شو
ناروغی په کوم هیواد کې را پیدا شوې ده که ډاکټر صاحب غوښتي وینو په دې اړه تاسو معلومات درکولی شي؟
دا ناروغی په اول ځل په امریکا کې تقریبا دیش کاله مخکې منځ ته راغله او بیا وروسته هغه واقعیت په نور ملکونو کې هم کشف شو. اوس په ټول نړۍ کې دا ستونزه موجود ده،
یعنی دا ناروغي اوس په ټول هیوادو کې شته.
په ټول هیوادو کې شته، داسې خاص ملک نشته چې تنه هغه وي.
ډېر ښه ور به شو. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
هلمند ټلیفون ته لیکه یم. تاسو او ډاکټر صاحب سلام علیکم.
د هلمند څخه څوک؟
جعفری
له هلمند څخه. مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ سلامونه ته دی. علیکم السلام وایو. مهرباني وکړئ زموږ نننۍ خبرونه د ایچ آی وی ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه کړئ.
او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه مرض ارایم او اثر دی اوله ابتدا کې پر سړي باندې څنګه مرحله راولي او دومره پوښتنه مې دار ده چې په خوا به کله کله پر سړي کې د دې مرض یا حالني کې ده یو چې د بلوري یعنی اوس دا ډېر وخت مرض دی مرض نوم نشانه دی او د دې چې دا څه صدا مل دی او بل دا مرض حقیقت کې پیدا کیږي لکه د چیز کا او په کوم وخت کې اوله لري پیدا کیږي دا مرض.
ډیره زیاته مننه جعفری. کی پوښتنې دې تر سره کړلې؟ د علایم په اړه خو ډاکټر صاحب نخې نخانی ویلې، خو یو ځل بیا تاسو وایي او بیا به نورې پوښتنې موږ له تاسو نه ولرو. که یو ځل بیا ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچوي چې دغه ناروغۍ غټې نخې نخانی کومې دي؟
د ورور پوښتنه وکړه چې اولیه نخې نخانې کله چې دغه ویروس په اول ځل وجود ته داخليږي نور لکه یو زکام غندې یو حالت کس ته پیدا کوي د یو لنډې مودې دپاره وي او بیا خود په خوده دا ستونزه له منځه ځي او وروسته د هغه نه د درې میاشتې وخت نیسي چې تر څو د دې په مقابل کې وجود کې یو څه خاص مواد دي چې انټي باډي په نامه باندې یادیږي دا یو کچ ته ورسیږي بعد هغه نه په دغه عادي ټستونو باندې دا د تشخیص وړ شي او دا چې شپږ میاشتونه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي د هغه وخت نه چې دغه ویروس یو انسان اخلي د شپږ میاشتونه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي چې دغه خاصې نښې نښانې ظاهرې شي نو د دې له خاطره یو اندازه د دې مرض تشخیص په اولیه مراحلو کې ستونزمن دی چې تر څو نښې نښانې سړی وګوري او بیا مشکوک شي نور څرنګه چې ما مخکې هم وویلې چې د ټیسټ کوم داسې خاص قیمتي جسم نه دی کله چې یو کس په ځان باندې ډاریږي ښه دی چې لاړ شي یو ځل ځان ټیسټ کړي.
د دې بل پوښتنې ته به راشو، خو اول به زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب، کوم کسان د دغه ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟ یعنی کوم کسان دي چې هغه د دغه ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟
هغه کسان چې زیات د دغه ناروغۍ د تهدید لاندې دي، روږدي کسان دي، خصوصا هغه کسان چې ستنې زیات استعمالوي، او هغه کسان چې جنسي اړیکه زیات لکه هغه نارینه دي که ښځینه دي چې هغوی جنسي اړیکه زیات لري، هغوی هم
جنسي نامشروع
اړیکه لري، دوی په جیک خطر کې قرار لري. او د دې په څنګ کې که نور کسان چې فرض مثال په دې ویروس باندې اخته دي، نور دوی دغه سامان وسایل چې جرایي وي، چې د کسان چې فرض مثال ستنې وهي یا جرایي سامان ورته استعمالیږي، که دغه کسان دغه وسایل په سم ډول سره تعقیم نه شي، خطر نورو ته شته دی. او ډیر خطر همدغه کسان دي چې روږدي کسان دي او جنسي پر خطره.
همدارس جعفری له هلمند نه دا پوښتنه وکړله چې په خو به پر اسنه یو کې دغه موضوع ډیره زیاته یادېدل او ډیر پروګرامونه به پی جوړېدل، اوس ولې نه پی جوړېږي؟ نو موږ ته دا پوښتنه را یاد شول چې افغان جاپان شفاخانه د دغه ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره عام پوهاوی څه کړی دی کنه؟
باید وویل شي چې افغان جاپان شفاخانه یو روغتون دی او د عامه روغتیا وزارت تر چوکات لاندې کار کوي. افغان جاپان خپله په خپل سر باندې نشي کولای داسې پروګرامونه مخته بوزي، نور دا پروګرامونه د عامه روغتیا وزارت د خوانه او هم د ایڅ د پروګرام له خوانه په لویه کچه باندې مخکې بول کیږي. او افغان جاپان شفخانه هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته شوي وي د شفخانه ته معرفي کیږي، او د دوی د تداوی په برخه کې افغان جاپان شفخانه کار کوي.
ډیر ښه، اور به شو نور اوریدونکو ته چې څوک فکر خدي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟ ډیر ښه، ودان تبسم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دوانې دي جنسي اړیکې دفاع په دې ناروغۍ ته اغېزه لري او که نه؟
څنګه یعنی دغه ناروغي رامنځته کولی شي یا نه، یا په دغې باندې چې څوک یې لري کومې اغېزې کولی شي یا نه؟ اړیکه یې لکه چې پرې شوله. تاسې یاستئ په کرښه باندې ودان صاحب؟ اها، سمه ده، په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
باید وویل شي چې هر ناروغۍ ته خاصې داروګانې یا دواګانې موجود دي، او هر دوا خپل ځان ته خاص هغه جانبی عوارض لري. یعنی هر دوا چې اخیستل کیږي که هغه عادي دوا هم وي، لکه پرستامول چې د طب دپاره او د درد دپاره سړی اخلي، د خطر څخه خالی نه دی. یعنی دا هم ځان ته یو ستونزه لري، عوارض جانبی لري. نور دغه دواګانې چې د ایچ آی وی ایدز د ضد په خاطر باندې توصیه کیږي، دا هم ځان ته اراز او عوارض جانبی لري. خو دا هغه ډاکټر چې دا دواګانې توصیه کوي اول مریض ګوري، د هغه حالت د ارزیابي نه وروسته هغه دواګانې چې هغه ته بې ضرره وي هغه ورته انتخابوي او توصیه کوي.
ډیر ښه، نور اوریدونکي هم لرو، دوی ته بلار شو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز ماغه گوری، سلامونه. بل اوریدونکي برا واخلو، د دا اړیکه پرې شوه. السلام علیکم.
سلام ته. وعلیکم السلام. اخدای تاسو جوړ یاست؟ ډاکټر صاحب جوړ.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مننه. کوم سراج د کندهار څخه تلیفون پر کړ. شو واسه جوړ ډاکټر صاحب، خپله پوښتنه دا
چې دا انټيبایوټیک مواد چې لکه دا ایماکسیل او اموکسیسیلین او دا ګولې هغه دا پر دې میکروب باندې اثر لري کوي نه لري دا ډاکټر صاحب دا پښتنه دا دې په مواد چې دا یا
سامه ده سامه ده ډیر زیاته مننه پښتنه دی ان شاء الله ډاکټر صاحب ځوابوي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د سره ضرور په ځواب کې باید ویل شي چې د انټيبیوټیکونو چې دوی نوم واخیست دا په ایچ آی وی وایروس باندې هیڅ اثر نه لري ایچ آی وی په ضد هغه دواګانې چې استعمالیږي هغه ته انټي ریترو وایرل ویل کیږي یا هغه دواګانې چې د دغه ریترو وایرسونو مقابل کې حساس دي هغه استعمالیږي او هغه ځانته خاص دواګانې دي او دغه انټي بیوټیکونه په هغه باندې کوم خاص هیڅ تاثیر نه لري.
اها وربشو بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه مېلمه هدایت ساتو سلامونه.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځینه ماړي کني ولې؟
ستاسو دایمي همکار او ستاسو دایمي اوریدونکو پښتون یم د جوزجان.
اها پښتون له جوزجان څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پښتنه مو شریک کړئ.
تشکر خور. یو خو ستاسو د اگایي څخه ستاسو د مېلمنو څخه یو جان تشکر چې موږ ته قسم قسم موضوعات راکړي او خلکو ته آګاهي ورکوي د ازادي راډیو سوي جان مننه. دلمه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ده د خپل پروګرام په اول کې وویل چې دا د هیڅ ناروغي د مور نه و ماشوم ته هم انتقالیږي، یعنی هلته خو د جنسي مقاربت نه د وینې د پیشکاري دا د دې څخه وویل دغه د مور ته او ماشوم ته څنګه انتقالیږي په کوم وخت کې ورته انتقالیږي. نو دا او په پښتنه مې داده د پاګاهي سره په ټول افغانستان کې په څو د نه پر د ایست ناروغي خپلدي او د دغه ایست ناروغي تر څومره وخت کېدلی شي د دې ناروغي کنټرول
یلا چې لري کنه لري داسې پښتنه. سامه ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډیرې پښتنې وکړلې خو موږ به راشو اولې پښتنې ته دا چې دغه ناروغي څه ډول په کوم وخت کې لمور څخه ماشوم ته انتقال کیږي.
سرنګ چې ما وویل چې د هغه درې اومده لارونه چې دغه انتان انتقال کیږي یو د مور نه ماشوم ته دی.
بله
مور کله چې دغه ویروس اخلي نور دا په درې مرحلو کې کیدای شي د مور د ماشوم ته انتقال شي. یو مرحله مخکې د ولادت یا لنګون نه ده، یعنی دغه نه همیاشت چې ماشوم د مور په ګډه کې ده کیدای شي په دغه دوره کې انتقال شي، یا هم د ولادت یا د لنګون په وخت کې انتقال شي، او یا هم دغه نو وروسته چې مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په دې درې مرحلو کې د انتقال وړ دی. خو د ښه مرغه باید ویل شي چې هغه میندې چې په دې ویروس باندې اوس اخته دي، دې په خاطر باندې چې د دوی ماشومان دغه ویروس نه منفي دنیا ته راشي، مونږ دغه میندو ته د حوال نه خاص تدابیر شروع کوو او دوی د تدابیر لاندې نیسو. نور ا دې په نتیجه کې د مور د وینې هغه د ویروس کچا تر ډېر اندازې پورې مونږه ټیټ راوړو، او د دې په سبب کې کېده سبب دې کېږي چې د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازې چې په عام ډول سره تر 15% او حتی دغه نه پورته ده د اندازې مونږه صفر ته کته کو، او د دې په څنګ کې د خطر چې ماشوم منفی وی او بعد دینه چې دا پیدا کیږي اخته نشي، کله چې د مور نه پیدا کیږي تر شپږ هفته پورې مونږ په وقایوي ډول سره د تنور دوا هم ورکو، او په دغه شپږ هفته کې د دې ماشوم معاینات تکمیلو ک دا هم په مغه د مور په مرز باندې اخته و ورته تداوی شروع کوو، او که منفی و هغه وقایوي دوا چې مونږ ورکو هغه پی قطه کوو.
غیر به شو د دې تداوی ته دغه ناروغي په مکمل ډول باندې د تداوی وړ دی.
باید ویل شي چې دا د تداوی وړ دی، خو داسې یو حالت دی چې دغه کسان باید مادام العمر د ټول عمر د پاره باید دوا واخلي. ا دې په خاطر څنګه چې تاسو پوهیږئ یو تعداد نور امراض دي لکه د وینې جیک فشار یا ډیابیت یا داسې نور امراض دي چې تر څو یو کس ژوندی وي هغه باید دوا واخلي او دا مرض یې کنټرول شي. په دغه مرض کې هم په مکمل ډول سره د دغه تداوي په نتیجه کې دغه ویروس له منځه نه ځي تر هغه اندازې پورې دا اندازه ټیټیږي چې نورو ته د انتقال وړ نه شي خو په مکمل ډول سره له منځه نه ځي. د همدې په خاطر باندې ده چې دې تداوي د ټول عمر دپاره ده او هغه کس چې په دې مرض باندې اخته وي هغه مجبور دی چې د ټول عمر دپاره دغه دوا واخلي تر څو هم خپله روغ اوسي او ستونز ورته پیدا نشي او هم نور کسانو ته د انتقال اندازه صفر ته تقرب وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو د کنټرول یادونه وکړله چې دا کنټرولیږي په دوا سره، د دغه د کنټرول امکان څومره دی؟ یعنی تر څو کلونو پورې دغه ناروغي کنټرولېدای شي؟ یعنی د انسان په عمر باندې تاثیر لري که نه لري؟ عمر لنډوي؟
عمر نه لنډوي، عمر اوږدوي. دغه کسان چې دغه تداوی اخلي نور یو عادي کس غوندې دا د خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. نور څرنګه چې په افغانستان کې په اوسط ډول سره 50 کاله عمر دی، په نورو ملکونو کې وایي که څوک دغه دوا په منظم ډول سره واخلي تر 50 کالو پورې د عمر اوږدوي.
اها، یعنی بعد له 50 کالو بیا نور کنټرولیږي نه؟
په دغه موجوده دواګانو کې دا ویل کیږي چې هغه کیږي که یو کس په دې مرض باندې اخته دی خپله دوا په منظم ډول سره واخلي دغه دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نه راځي، او کله چې دې مرض په مقابل کې مقاومت د دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نشي نو همدغه یو دوا چې دوی ته یو رژیم د تداوي چې دوی ته شروع شوی په لسګونو کلونه مؤثر وي. خو کله که یو کس خپله دوا قطع کړي یا یو وخت واخلي یو وخت وانخلي ستونزې په تداوي کې منځته راوړي، دا سبب د دې کېږي چې همدغه دواګانې ده ته نور مؤثرې نه وي. نو دې په خطر باندې چې ده ته مؤثره دوا هغه شي ده دواګانې کله چې مقاومت منځته راځي د یو رژیم نه بل رژیم ته بدلیږي. نور دغه موجوده رژیمونو کې هم دومره ورته اټکل شوی دی او دا ورځ په ورځ نوې دواګانې هم منځته راځي چې هغه
د ایډز ناروغان چې کله په کومې کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې غونډ خلک ورنه کرکه کوي او نه ورنږدې کېږي، نو تاسو دا راته ووایاست چې د دوی سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره څرنګه چې یو نارمل انسان سره چلند پکار دی مغز یو چلند ته ضرورت دی. دوی باید دوی نه کرکه ونه شي، دوی ته په ټیټه سترګه باندې ونه کتل شي. نور هر انسان کېدای شي چې یو ستونزه ولري په یو مرض باندې اخته وي، نور همغسې چې نور امراضونه خلک کرکه نه کوي د دې نه دې هم باید کرکه ونه کړي او ښه انساني چلند باید ورسره وکړي، حتی دا کومک ورسره وکړي د حمایه کې تر څو دای وکولی شي په سمه ډول سره خپله دوا واخلي او خپل هغه عادي ژوند مخکې بوزي.
تاسو نه ډیر زیاته مننه چې د خبرونه ترغلی او ګډون مو وکړ. له ټولو دوستانو نه مننه چې موږ سره د خبرونه کې برخه واخیسته. دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو به مهربانه خدای سپارو. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس.
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.